په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه کې ل خپل همکارانو سره تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د سپینی مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي او په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېره امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې پر ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. هغه وویل
که دا افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي تر دې به هیڅ عالی خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی. رابرت اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادا کوي. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمدزی رسنیو ته په یو واستولې پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل شوو طالبانو مړي د پاکستان کوټې شارته انتقال شوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې شار ته ورسېدلې او دا چې دوی دا خوب به دوی ګور ته یوسي لکه مخکې چې وړي وي چې دوی وایي موږ به لشکرګاه فتح کړو او خپل بادارانو ته به الته اطمینان ورکړو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه شئ اخیستلی. زه ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهییز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرې ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل شوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای شوي او مرستو ته اړتیا لري. هاخوا د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاري صلاح الدین د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوي ونیوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 15 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ اخلاص د راډیو ری په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته ونیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی وژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه ښوونځي ته نږدې یو نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی و او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی و خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل شوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن و او په مسکو کې زیږېدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندلی دی او هغه جنگي جنایت بللی دی. دا څرګندونې وروسته لا غسوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 500 ډیر ټپیان شول. دا شمیرې د دې هواد د بیړنیو حالاتو وزارت ورکړي دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمېزو سره یو ځای هڅه کوي چې خلک له ړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر ښار په نښه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا بریدونه داسې وخت سوي دي چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن شنبه ده د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه اوري چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2,500 امریکایي پوځیان دیروي. مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر بیان
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم وری چې د امرالله صالح دا پریکړه د سولې له ټینګښت یا غرض د جرمونو له کمښت سره سمره مرسته کوي.
در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي نو دا خو کېدلی شي د مدارس داخلي لارې نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونیول شي.
په بهرني موضوعات کې وری چې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو شونکي په وجنه تورن دي. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته چې باید له هغو سره په همغږۍ ځواکونه وایستل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2,500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ټرمپ وروستۍ یو ونې کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2,500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار شاغل اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولي، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوي دي.
ومردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2,500 امریکایي پوځیان دیروي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې سوې دي. د ولسمشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل سوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره سوې ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستی وضعیت څنګه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولې خال خال فیرونه کېږي؟ عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډې وراخوا د جم د پوشتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو کې ویلي دي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خارج امنیتي نهادونه مرکز خبر کړي وو چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات په لاس راسي او درسونو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څه ووایي. خو اوس پیلن جګړې د لشکرګاه ښار تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په ښار کې خلک آرام نه وي او نارام وي، او اوس هم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی اوس هم په تشویش کې دي چې ښار ته به څه پیښیږي، خو حکومت د ښار د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل سوي دي دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې څو شپې مخکې موږ ته ورسېدل ویلي دي چې په تلویزیون ساتونکو کې د ځینو هوایي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزیلی او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویلي چې په دغه کسانو کې څلور بهرني اتباع هم شامل دي، ځینې منشخونکي یاد کړي دي. دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادالي ولسوالۍ لوی مند کې او د نوې ولسوالۍ ژړ صاحب کې او دغه رنګه د شپږ سو یو نمبر شارع سړک او بلان په سیمه کې دا بمبارونه وی دی او دغه تلفات وسلوال ته ورشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، اما پرونی ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړي دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې جګړه په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو وغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي، ولې د مرستندوی د روسره د دوی هلي ځلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ ته مرسته ورکوي چې شمېر تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. نور حل ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر له ننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلي صالح لیکلي دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امرالله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چاره پر غاړه اخیستې ده. نور حال یو وار بیا له ډیوی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. په رڼا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله په رڼا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تراش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بیخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدی شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي، او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی لاس لري د هغوی مخې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط منجی د حکومت او اراده د حکومت تر سوال لاندې.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسریو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده، او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وبولي.
ومردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. له پخواني جنرال امرالله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امرالله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د ده تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا وه چې دلته مسلکي کسان که استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایي نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راست کې دغه ټول امنیتي قواوو کې کار کوي، او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، یو قومندان د فرقې دلته کار کوي، زوندي 101 په نام باندې کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو ښارګوټي ته، او هغه هم په دوه دومره شدت باندې راوود ورکول او صدا کیږي در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي نو دغه کېدل چې د مدارس داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی
خو هم زیات وخت یادونه کیږي چې کسان چې په دغه جنایي پیښو کې دخیل دي زورور کسان دي ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي اول د دې پوړان دي واقعا اقدام نه کیږي
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگاه او نه خدا آگاه په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه وي نیول سوي تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 سلال ته توزیع کړی دا چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تینه کیږي هغه سلاګان چې موږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توزیع شو هغه تورې سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان او وی هم هغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي دغه وړاندیز ورته سوی د ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم اما دلته بعضی نورې درونی د ادارې کوم سکتور او کوم نظام چې دلته دا د نظام د کنټرول په خاطر باندې د امر د تطبیق په خاطر باندې وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي دغه شدت ول هلته نه ورکوي که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیر ده
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی و که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر
دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي که د قمندان د امنیې له طرفه تعینسي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي نو قمندان د امنیې یا د خپله وزارت په مشوره باندې تعینسي هغه کسان چې له بلې مرجې نه تعینېږي د داخل د ارګ نه تعینېږي د داخل د شورا د امنیت نه تعینېږي یا خپله وزیر پې نه وي خبر یا خپله قمندان د امنیې پې نه وي خبر دغه یو نوه شکستګي هغه شیرازه د خپله ادارې یا د اصول د ادارې ماتیږي موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي داسې کسان هم دي چې په زر د 5 کلو کې یو رتبې ته ځان رسولی ده په رشوت باندې په شناخت باندې اما هغه یو موقف نیولی ده حال چې هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستله چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواتلی ده
امن صاحب حکومت وخت نه وخت له ولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولی شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس ته کومک نه دغه ته هیڅ کومندان په غوښته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کوو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت متاسفه یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه خسته نه ده خسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسفه یم چې هغه مسلکی خلک چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ای کاش ځوان دې وطن وي ای کاش ځوان وي چې حداقل د لس کاله په خپل مسلک تیر کړي
ډېره مننه پخوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکا فعال شوه نور له فریبا ظاهر نه
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلیناو کې په معیاري ډول پروسس کیږي د بادغیس د کرنی چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي د کرنی ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبیعي پسته د تولیدی زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتېدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي دا لومړنی ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیونه ډالر ډیریږي
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ضایع کیږي خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي
ساعت 300 کیلوی فعلا مشکنانه ولی
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. ښه کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې یې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نه ورباندې لګېږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
د بادغیس کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان ده افغانستان ده پسته بازار دی. چله بده مرغه ده کرونا لکبله در رامنسته شوه اقتصادی رکود په نتیجه که په ده بازار که تقاضا را کمه شوه ده. خود حکومت او ده بادغیز ده مشرتابه پسطحه حدسه داده چه ده بازار بیرته احیا کرو او ده سیم او نورو لره هوادونو پسطحه دغه محصول تن نوی بازارونه و مندلی شو.
شرای دورتر انشاءالله ما پیدا کنیم.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتاره ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیرواره د شالات چې موږ د جنګو د لاس څخه شو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي موږ د نه څه سرپناست چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د خشنیان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سم فازا دی وروره دا چې موږ د خو اسم سره د کومک کو کیه د زمينه راته برابر چې موږ یو خاطه شروع وروره
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسوی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لشاټ راکړه سوی دي ته توغ سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او جهه هیڅ ته یې دی دا ناک خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس په لاره هم زموږ په هلمند کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لم هم نشته شبکې مو کار نه کوي بندي دي پر مثال برکونه منسته نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کېمن د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې شهر څوک کې دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وسې په هله جمعې دي د جنې ابتداء د ډېر سخت هوا ده سبا وروکه چې په تاکونه کې له چا سره څه یخ کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدای په سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکلیف دا یې خبر چې کول دې مننه شو ژوندونه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو بهرنی موضوع سیډیو په فرانسه کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شوونکی په دې خاطر وژل چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تیرورستانو برید وباله. مکرون شوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکول او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لورې هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تیرورستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیښه په تیرورستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څېړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېره امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یو ویډیوي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. افغان امنیتی چارواکي په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زیر رسنیو ته په یو سوال پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 د طالبانو جنازې د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیت قمندانی وای چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفصیل نه ده کړی. په فرانسې کې د یو شون کې د قتل په تړاو 9 کسان نیول سوی دي. څلور تنه د بریټکون کې خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي چې دا کسان تر بریټو ساتونه ورسته ونیول سول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوی چې د همدې شوندي چې شون کې وجل سوی د 12 د کونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمه په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس پڅنډو کې یو متوسطه شونځي ته نږدې یو نامعلوم بریټکون کې د همدې شونځي د تاریخ د شون کې سر اپری کړی دی. د پولیسو سرچینې وایي دغه اونکه په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هوا درکټی پریدونه وغندل او هغه جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ولغړی شي.
له پریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio تکي او ار جی. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپې خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د خزو د غوړ لیک اتلولي وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوړ لیک سیالیو د سلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتلولي ته ځان ورسوه. ښاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالتۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیجا نوري ګول وهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې هرات د اتلولۍ مقام ته رسیږي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مسؤل مزاري محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکارو نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکارو نجونو کې استعدادونه شته او هیله مند دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونې له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونې د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیره کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترینه بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته یې استعفا وکړه. د عمر ګل له استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا زده رادیو نه اوریدل. غنو اوریدونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمیسونه راسته ولیدي. علاوالدین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاوځ ته وسپري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نسپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل اسمیس کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه د پاکستان ملیشی او د پوینه چې ځینې د پاکستان جنرالان دي. خپلواک ساپی د لغمان له علي شنګ څخه لیکي چې په قطر کې مزي او په افغانستان کې جنازي خدای دي پر افغانانو رحم وکړي. بسم الله بهیر له زابل په خپل سمیس کې لیکي باور نه لرو چې مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي، ځکه چې ګټ یې له لاسه په وتو دي. شمالي حقپل د لوګر له ازرې په خپل سمیس کې پښتنه مطرح کړي چې ولې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال تر اوسه پورې د نفوسو احوالو پروسه نه ده بشپړه سوې. تاسو د رادیو توجه سروانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي، د ځوانانو خاص پروګرام مخکې تر دې چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه واوري حقیقت څه دی اونیزه پروګرام خبريږي.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د راډیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات تر سم د شروع کېدو یو تصمیمونه و چې او خپل اکمالاتو کې هم د خپل مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په پښتون چې شادغه جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو سپیلن د پاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په سیر ناکام او مختورن سو، او په ناکامۍ سره د 300 مړ شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی د برجسته قومندانان هم پکې له منځه لاړ. نو زمبې په خاطر سره دوی شکست خوړه، او سپیلن د پاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیه په حالت کې ده تر څو هغه بعد پوسټ تغیر شوی ځای ده ځای په ځای کولو د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
موږ خپل تر هڅه زیات هڅې کړي دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړل شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دو د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر اوس بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو انشاءالله.
د ساسل خبر یو چې د وسوالو پلیکو کې بهرنی ادباو یا بهرنی وسوال هم وو کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرنی وسوال
نو دا خو واضح خبره ده د کې پاکستانیان هم شته د کې ایرانیان هم شته د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته د کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي ټول پکې شته دي شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاری دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونک آیا دلته کابل لخوا نه امر ونه شو چې اقدام ونک کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام
نه دا خبره نه و اقدامات او تدابیر زمنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرز او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرز راکټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو نو یا څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلو دا هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خخی وو تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی ویل کېږي چې یو شمیر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي وو وظیفې یې درلودې بېل دې چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمې پری خودلې دي دا تر کومه حده درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی هغه څوک چې بدون د جګړې نخپل خط او خطوط پریخی دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پریخودل شوی
نو سپورې خلا دقیق نه دی خو موږ آیتان ټاکلی چې د هرې پوستې په کله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی خو یو تعداد ډیر کم دی چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم خو د یو اندازه زمونږ شته دی خو کمبوتات لرو پکې
کمبوتات لري. اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود دوه زره دوه نیم زره شاوخوا کسان پلان د حملې جوړ کړی وو او حمله یې وکړه په ولسوالۍ او بالاخره غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د دوه زرو په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه. د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطې په نخه کړیو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نه و برابر و په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ لخکرګاه ته راشي؟
لخکرګاه ته خو ان شاء الله نه راغلی. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکوو چې ووځي د کوره. دا دا خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخت نفرت ته لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښ کړي چې عام ولس یې په ماینو والو ځو. درېیم یې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسو عکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو او اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤول ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
ولی صاحب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډېر زیات شمېر دی او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د ډیزل شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې دغه جملې نه عمرې صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل، همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه ماته نه راځي هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړل او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي بعد سروې او سروې سره سم او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود نن هم توضیح درلودلو او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې ونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنټین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بيخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد دا 15 برخه ټول په دې ځای کې داخلي دي.
او دا په هني وزارت د ناوخته پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اتیا رخې دي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو خو پیل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنټین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لری پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکي وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډېر څه نه دي ویلي او اوس چې خوانځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
زه محب الله د ولسم ټولګي زده کوونکی، موږ هغه کتابونه چې موږ په ژمي نه مخکې را کړي او هغه موږ ولوستل او هغه څخه موږ استفاده کړې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چا هم د وزارت معرف د آنلاین درس څخه استفاده نه ده کړې. بعض کورونه تلویزیون نه لري، برق شو، حتی چې بعض نفر چې دي کور کې راډیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون له دې چې درس ولولي هغه خپل کتابونه چې ورکړي او هغه څخه استفاده کوله.
نوم ملیحاده او درسم ټولګي زده کوونکی مو باندې بيخي د درس فشار ډېر کړی دا ار مضمون چې موږ دوا درې درس پورس کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي کارخانه کې غواړي او یتر څنګه موږ د کانکور درسونه هم دې موږ نس کولای دوال طرف لګیو کو او دا زموږ لپاره ډېر سلمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په دتوم یا څه کوم باندې تطبیقي
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنټین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي په خوانی درسونه یې هم هیر کړي
مشکلات خو ډیر دي او تعداد زده کوونکي کتابونه نه درلودل نه واخستي مثلا چې موږ خپل نو راغلي پارچې چې اخستي او تلو نه دی راغلي کتابونه نه اخستي اوس زه مخپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد تایران پاتې دی چه ز سو کوم د چشه ده ایست پر رخصتی کې استفاده حروف الفبای باندې لیکلي مګر مې وتی دا چې کار کړی ته هغه بیا خدي ډیر زیات زیانمن شوی ز دکونکي بخې فاصله پیدا کړی ده هم دا اوس ز چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده
د پوهنی وزارت ویاند نوریانی صحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنټین په خوانیز بهیر منفی تاثیر کړی خو وای خون کې هڅه کوي چې د زدکونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي
دا وقفه د زدکونکو په درسي بهیر باندې نه اوري هیڅ د لودل خو زموږ د شوونکو دنده او مسولیت هم دا ده چې زدکونکو ته باید درس ورسوي د زدکونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زدکونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زدکونکي څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول څه وي درس څومره زده کړی ده
اغلی نصحت وایي زدکونکي به د لیندې یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې ښوونځیو ته ځي او له ژمنې رخصتۍ وروسته به د کب یهود میاشت کې ښوونځي بیا پیلېږي چې د خبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کیږي اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي درسي ساعتونه یا تیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي اتیا دقیقې دي دا د تعلیمي کال لمرنه یو رسیدي خامخا به د ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي خو ان شاء الله به دا مشکل حل کړي په تیر کال کې موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلی دي په اوس مهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي انشاءالله بعد کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته کتابونه هم وویشو
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي خو له رخصتي وروسته مهمه خبره ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځتللی تړون بیرته ورغول شي
په خوونه روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هېره ویل کیږي دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه د خېچال ته هم زده کوونکو ډېر شاته تللي او ډېر څه هېر کړي نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي په پلان کې نه لري اوس خداده دا که خوونکي د کوالدین دی په دې موضوع سر خلاص و چې زده کوونکو لیو توند سر اوس مخامخ د لیوی نګون سره او د نیواز دا چې هېره راغلې ده بیا له خصوی هم د ذکر سره نو تر دې راځي هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلې هغه ور پیاد کړي او له خوونې او روزنې سره د تبېست علاقه ورکړي دغه تړون چې اوس لمنځه تللې ده د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راځوندې کې
عبدالحمید حسن وایي دا کورونا له وجې وګړو رخصتي به تاواني وي خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په خړه ول تعقیب کړي
اول خدای دې چې دې زلمات نسی او کوشش وکړي په خپل درسونو کې په ځانګړي توګه روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي ځکه په خوونځي کې د دې تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي نو اوس دې ته په کار ده چې په خپل وخت کې کوشش وکړي او په کور کې کلوسته څوک چې اوږي ته په خپل ورسې ورسره کینه ورڅ غزدې کړي که کورسونه وي د دې شاوخوا که په کلی کې څوک وي چې تر دې مخکې وي او مزامین یې سوي په هر مضمون کې کدی ستونزه ولري اوږي سره کینه ورڅ غزدې کړي نو دا ډېر زور ده چې په خپل ډېر کوشش وکړي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا لوجې اوګډې رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځي اوګډې رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص عبدالغفور امات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. امات صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا لوجې د رخصتي اوس اوګډه شپه، د خپل په زده کوونکو یا غد دوی روان درسي بهیر چې ده په هغه څه تاثیرات لري؟
زه مخکې د دې اصلي پوښتنې تراسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې، او دا ستونزه ولې رامنځته شوه؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاستو کې په مخکې کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېدو، نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا ورته پامول یې ده چې زده کړې یوازې په معلم کې ده. که همدا احساس ورکوی چې نه، زده کړې یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره شوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوی، خو نه د قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی دا ځای نه و چې دوی درس ویلی وای، او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغه ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل، او خپل معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څه نشي کولی او نه کوي، نه یې مکتب خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډېر کومک ته وکړی شي، ولې ستا بیا هم کېدای شي. ډېره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډېره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول، زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ یعنې دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي. آیا شاګرد یې په ویلو زده کوي؟ شاګرد یې په لیکلو زده کوي؟ شاګرد یې په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې د دغه سلوک ته جای ورکړي. شاګرد یې علاقې ور سلوک ته جای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولی شي.
خپل زده کوونکي څو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ول وایي،
اصلا د دې ټول خبرې چې ما وکړې یا به ته کوي، دا په پښتنو کې نغښتې دي. پښتنو کې معلمې که شاګرد باید له ځان سوړو نه وکړي، زه یې څه د پاره راځم، زما دنده څه ده، د ما په ژوند کې دا څه رول لري، زه باید کوم چې ته ورسېږم، اوس چیرې یم، سبا باید چیرې ورسېږم. له ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
خو به تعلیمي کال نه میاشتې و، خو اوس کېدای شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي، هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې و. څنګه کېدای شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي، ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو، نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نس ورسولی، په یو سل شپاړس ورځې کې فقط سترګې پې پټوو. مخ خبره چې ما وکړه، د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده، یوه دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنا چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. حتی یو ورځ همدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي، یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي. که شاګرد له شاګرد زده کړه وکړي، په دې صورت کې انشاءالله چې په کم وخت کې ډېر درس وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.